د مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو مخامنې خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه لرو. په یو راپور کې د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ څېړنې په غبرګون کې د افغان چارواکو د څرګندونو جزئیات ترته اورو. نور موضوعات هم لرو، خو په هر حال راپورونه وروسته راځي. په پیل کې خبرونه واوري چې رضوان مرادی اوروي.
افغان چارواکي وایي هغه 15 تنه برید کوونکي چې نن سهار په کابل کې د ترافیک د ریاست په ودانۍ حمله کړې وه لمنځه تللي. ایساف ځواکونو په یو شمېر افغان زندانونو کې د زندانیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو ریپورت تایید کړی دی. او د مالی او فرانسوي ځواکونو چې د هليكوپټر او ملاتړ ورسره دی، د مالی دیاباله خارګوډي ته چې یو ونې وړاندې وسلوالو نیولې او ننوتې دي. خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي هغه 15 تنه حمله کوونکي چې د سهار راهیسې د کابل ښار په دیمزنګ سیمه کې د ترافیک د ریاست په ودانۍ کې په مقاومت لاس پورې کړی او لمنځه لاړل. د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې درې د ترافیک پولیس وژل شوي او دوو ملکیانو په ګډون 14 کسه ټپیان دي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان نن خبریالانو ته وویل
دوی د هغه امنیتي ځواکونو له ډلې څخه چې په ګډه په دې عملیات کې بوخت و، درې د ترافیکو پولیسو وژل سول، څلور کسه ټپیان سول، دوه کسه د ځانګړو ځواکونو پولیس ستي ټپیان سوي.
دا نخ دور سره ساتونو مقاومت څخه شاوخوا 2:30 بجې پایته ورسیده. تیرونه هم په کابل خر کې د ملي امنیت په یو ادارې ورته حمله شو چې د چارواکو په وینا یو کس پکې وژل شو او ولس نور ټپیان شول. ایساف ځواکونو په یو شمېر افغان زندانونو کې د زندانیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی ریپورت تایید کړی دی. د دې ځواکونو ویان ګوینتر کیټس نن په کابل کې خبریالانو ته ویل هغه زندانونو ته د زندانیانو سپارل ځندولي چې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. یوناما ریپورت د افغانستان د توقیف په سیستم کې د بد رفتارۍ د پام وړ پیښو ته اشاره کوي. د یوناما د خپرو شوو معلوماتو له مخې چې ایساف هم اعتبار تصدیقوي، موږ هغو زندانونو ته د افغان زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولی چې په ریپورت کې مشخص شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون ویل چې د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې لا هم افغان زندانیان شکنجه کیږي. د جلال آباد ښار په مجبور آباد سیمه کې نن شاوخوا یوه بجې او 14 15 ملکی وګړي او یو پولیس ټپي کړ. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته ویل چې د دوی امنیتي کسان سیمه ته تللي وو او غوښتل چې یو ځای پر ځای شوی ماین خونسا کړي، خو په خبره سیمه ته له نږدې کېدو سره پر دوی 14 وشوه. د الجزیر امنیتی سرچینې وایي داسې ښکاري چې د دې هیواد په ختیځ کې د ګاز په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې په څلور ځنې پیښه کې 48 یرغمل شوي کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې رپورټونو کې ویل شوي چې په دې پیښه کې 23 کسان مړه شوي، خو د عین امیناس د ګاز تاسیساتو د پلاټولو پر مهال پرون 25 نور مړي هم موندل شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د پیښې په ځای کې پلټنې دوام لري، یو شمېر نور یرغمل شوي کسان لا هم لا درک دي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په دغه پیښه کې د خپلو اتباعو د ژوندي پاتې کېدو او وژل کېدو په اړه څرګندونه وکړي.
16 فلیپینوس ور اکاونټډ فور اند کنفرمډ الایو.
د وای د شپږو فلیپینانو امرینه تایید شوه ده. د شپږو وژل کې د ژوندۍ پاتې کېدنه تایید شوه، د شپږو وژل کېدنه تایید شوه او څلور نور هم لا درک دي. د الجزیر مقامات ویل دي عین امیناس د غاز تاسیساتو د يرغمل نیونې په پیخه کې 22 وسلوال هم وژل شوی دي. د الجزیر حکومت پرون ویل چې د دې پیخه په تړاو 15 مشکوک کسان نیول دي. د مالی او فرانسوي ځواکونو چې د هليكوپټرونو ملاتړ هم ورسره دی، د مالی دیابالي خارګوټي ته چې یو ونې وړاندې وسلوالو نیولې ورننوتې دي. امنیتي مقامات ویلي سخت دریزه اسلام پاله وسلوال سیمه وتی او سیمه ایزو خلکو ویلي چې یو شمېر وسلوالو بیا ځانونه د خلکو په منځ کې پټ کړی دي. د فرانسوي هوایي او پیاده ځواکونو له تیرې یوې ونې راهیسې په دې سیمه درنې حمله کړې دي. فرانسوي دروانې جنوري میاشتې په 11 وروسته هغې چې سخت دریځو وسلوالو د مالی د پایتخت په لور پرمختګ پیل کړ، په دې هیواد کې پوځي مداخله وکړه. په هند کې د هغو 50 کسانو محاکمه نن پیل شوه چې په نوې ډیلی کې پر یوې 30 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژلو تورن شوې دي. نجلۍ پلار د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دغه جرم ترسره کوونکي باید د ژوندي پاتې کېدو حق نه لري او باید په اعدام محکوم شي. په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور پر نیول شو 50 کسانو د وژنې، جنسي تیری او تختونې تورونه لګېدلې دي. تمه کېږي چې څارنوالان به تورنو کسانو ته د هغوی د جرم د ثابتېدو په صورت کې د اعدام سزا غوښتنه وکړي. په دې قضیه کې شپږم تورن کس چې ولس کلن دی د تنکیو ځوانانو لپاره په یوې ځانګړې محکمه کې محاکمه کیږي. او روسیا وایي د هیواد په تیر 2012 کال کې د څه د پاسه 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي. د روسیې د پوځ د تخنیکي همکارۍ د ادارې مشر الکساندر فومین نن وویل تیر کال د دوی د وسلو د صادراتو بیه 15.6 میلیارد ډالره وه چې له پلان شوې اندازې څخه 12 په سلو کې زیات و. نوموړي وویل افغانستان، عمان، غانا او تنزانیا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د لومړي ځل لپاره یې له روسیې څخه وسلې اخیستې دي. الکساندر فومین وویل روسیه به په راتلونکو کلونو کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت نورې وسلې او مهمات هم صادر کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. راپورونو کې وابهوري چې افغان امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې د حکومت په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه کوي. لبلې خوا ایساف هم د ملګرو ملتونو دا راپور تایید کړی. یوې وسلوالې ډلې نن د کابل د ترافیکو پر ریاست ځان وژونکی برید وکړ. آیا دا برید به په هیواد کې د سولې هڅو ته زیان ورسوي؟
د مذاکرات شروع کېدل په دې معنی نه دي چې باید هلته جګړه ختم شي. مذاکرات دې لپاره شروع کیږي چې مختلف لوري خبرې سره وکړي چې څنګه دا جګړه ختمیږي.
او له غزنی څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي.
جی یک زیات پنجابیان موجود دي په هر حمله باندې کوم دی جنگ کوي. خلکو ته 15000 تقریبا 17000 روپۍ ویشي تر څو خلک جنگ ته وهڅوي.
پر دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو د دې خبرونه راپورونه ته غوښی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د افغانستان په زندانونو، نظارت خانو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کیږي. د کورنیو چارو وزارت موین او د ملي امنیت د ریاست سرپرست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا راپور له واقعیت لرې دی او یونامه هیڅ ډول اسناد نه لري چې په دې برخه کې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو په یو تازه خبر شوی راپور کې راغلی دی چې لا هم د افغانستان په نظارت خانو او زندانونو کې بندیان په سیستماتیک ډول شکنجه کیږي. د بشری حقوقو سازمانونو هم لدې کبل سخت اندېښنه خوده. د نسیم شفق په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستيال جنرال عبدالرحمن رحمان د ملي امنیت له سرپرست سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د یونما له خوا د خبر شوی راپور ناسم او له مبالغه ډک دی.
وزارت امور داخلي جمهور اسلامي افغانستان موارد شدید بدرفت
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له بندیانو سره شدید ناسم چلند، لکه سیستماتیک شکنجه، د کیبل په وسیله وهل ټکول، اجباري اقرار، د تورن کسانو ځوړندول، د تناسلي آلې تاوول، په اعدام ګواښل، جنسي تیری او داسې نور د پولیسو لخوا په شدت او قاطعیت سره ردوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیاسي دفتر لخوا په دې تازه خبر شوی راپور کې د پولیسو او ملي امنیت په زندانونو کې د 2011 کال له اکتوبر څخه د 2012 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې حالات سیدل شوي. په دې راپور کې ل شپږ سوه 15 بندیانو سره مرکې شوي او د دوی لنیمایي څخه زیات شمیر ویلي چې دوی یا په سیستماتیک ډول شکنجه شوي او یا هم ورسره نور زور زیاتی شوی. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجه یادونه شوي چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا شوک یا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شوو کسانو ګواښل دي. دا راپور وایي چې پولیسو پورې اړوندو زندانونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند اندازه په تیر یو کال کې له 15% څخه 33% ته لوړه شوې، خو د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې دا اندازه له 6% څخه 34% ته راکمه شوې ده. اروپایي ټولنې په کابل کې د برېټانیې سفارت، ایساف ځواکونو او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم د ملګرو ملتونو د دې تازه خپور شوي راپور له امله اندېښنه څرګنده کړې. خو د ملي امنیت د ریاست سرپرست جنرال حسام الدین حسام سره له دې چې دا راپور ردوي وایي چې په افغانستان کې رواني او استخباراتي جګړه روانه ده او کومو بندیانو چې له یونما سره مرکې کړي هڅه یې کړې چې امنیتي ځواکونه رنګ بدې کړي.
برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده میشه،
هر استخباراتی جګړه کوونکی ته چې روزنه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې چیرې د څېړنې پر مهال له تاسو نه امنیتی او تحقیقاتي ارګانونه پوښتنه کوي، تاسو پر هغوی تور نه ولګوي تر څو له تاسو نه دفاع وشي. نو همدا استخباراتي جګړه کوونکی تر فشار لاندې د امنیتی ارګانونو در اوستلو لپاره حتی له کم فرصت نه هم ډیره ګټه پورته کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان له خوا دا راپور په واشنگتن کې د افغان او امریکایي مشرانو له هغې موافقې نه وروسته خبریږي چې باید ټول هغه افغان بندیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې دا مهال له امریکایي ځواکونو سره دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال رحمان هم همدې ټکي ته اشاره کوي او وایي چې دا ډول راپورونه تر ډیره په خاصو او حساسو وختونو کې خبریږي او ښایي ځانګړي اهداف ولري.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د بندیانو د پر شکنجه اندېښنه پکې ښودل شوې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان حکومت ته د امریکا د پوځ د زندانونو او د افغان مشکوکو بندیانو د سپارلو بهیر پایل شوی او افغان حکومت په دې اړه جدي غوښتنه له امریکایي چارواکو څخه واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په جریان کې مطرح کړې ده. آیا دا مسله په رښتیا سره سیاسي انګیزه لري کنه؟ د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د ملګرو ملتونو له یوې مقام سره په دې اړه خبرې کړې دي. ژمن صاحب، چا سره مو خبرې کړې او دوی د افغان امنیتي چارواکو د دې څرګندونو په اړه چې وایي دا مسله سیاسي انګیزه لري، د دې ملګرو ملتونو د دې چارواکي خبرې څه وي، عکس العمل څه و؟
بله، موږ څو د خمخ کې د یونما لیوی کارکونکو اغلی جورجیت سره چې همدغه رپورت په د لیکوالو په ډله کې یو ده، هغه سره خبرې درلودلې او د افغان حکومت د ځینو چارواکو دغه انتخابونو مسره مطرح کړل. هغه په مرکې کې موږ ته دارت کړ چې ګینه د دې رپورت د خبرېدو ترڅا سیاسي انګیزه موجوده ده. اغلی جورجیت په دې اړه وویل
political motivation.
دا وای راپور هیڅ سیاسي انګیزه نه لري. د ډیرو میاشتو راهیسې روبانی مطالعه او کار شوې دی. په دې باندې د 2011 کال په اکتوبر کې کار پیل شوې دی او څو نه مخکې له حکومت سره هم شریک شوی وو او د هغوی جواب د راپور په جوړولو کې راخستل شوې دی. نو زه ویلای شم چې د دې راپور تر شا هیڅ سیاسي انګیزه نشته. بلې، موږ دا پوښتنه هم ورسره مطرح کړ چې ځینې افغان چارواکي وایي چې دا راپورت یوازې د مرکو په اساس باندې جوړ شوی، د مرکې له زندانیانو سره چې ځینې چارواکي وایي چې هغوی خپله سیاسي خلک دي اکثره او دا ورته ویل شوي دي چې دا ډول څرګندونې وکړي. په دې اړه مو هم د هغې نظر وپوښته، خو هغې ویلي چې یوازې مرکې په دې کې شاملې نه دي، بلکې په دې کې موږ عکسونه لرو، ډاکومنټریان په کې شته او مختلف اسناد دي چې له هغې له مخې څخه دغه رپورټ برابر شوی دی. البته د ځینې نور معلومات هم ورکړي چې دوی په څلور دیرشو په توقیف ځایونو کې یا هم زندانونو کې د افغانستان دغه ستونزې د شکنجې او د ناوړه چلند موندلې په دې رپورت کې، او اکثره دغه ځایونه په جنوب او ختیځو ځینو نورو سیمو کې دي. البته جنوب او ختیځ هغه سیمې دي چې هلته جګړه روانه ده، او هغه دا هم وویل چې یو نیم کال مخکې ایساف یو شمېر دغو توقیف ځایونو ته د بندیانو هغه سپارل بند کړي وو، خو بیا ځینې څېړنې چې وکړلې ځینو دغو زندانونو ته بیرته د زندانیانو سپارل له سره پیل کړل. خو هغې دا تایید کړل چې بیا هم ایساف البته دغه مشخصو زندانونو ته اکثرو ته اوس هم د زندانیانو لیږد بند کړی دی.
ډیره زیاته مننه کوم احمد زبیر ژوند. قدر من اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د ملګرو ملتونو له یوې کارکونکي سره هغې کارکونکي سره یې چې د وروستي راپور له مؤلفانو او لیکوالو څخه وه خبرې کړې وې، او هغې د افغان امنیتي چارواکو دا ادعا رد کړې ده چې وایي د دې وروستي راپور د په جوړولو کې سیاسي اهداف وو. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې چې نن خپور شو په د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه ښودلې ده، او افغان امنیتي چارواکي وایي چې دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان حکومت له امریکایي چارواکو څخه د زندانونو او بندیانو د سپارلو غوښتنه کوي. په همدې موضوع کې به هم د دې خبرونې پر روان کې پاتې کیږو، په دوام کې پاتې کیږو. تاسو هم را سره اوسئ.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
به هم د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجه په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په موضوع کې پاتې کیږو. ایساف ځواکونه وایي هغو توقیف ځایونو او زندانونو ته د افغان بندیانو د لیږد بهیر ځنډولی چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د ایساف ویان د نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د ملګرو ملتونو د راپور اعتبار تاییدوي او د بشري حقونو د نقص هر مسلې ډېره جدي نیسي. د ملګرو ملتونو په تازه خبره شوي راپور کې ویل شوي چې لا هم د افغانستان په یو شمیر توقیف ځایونو او زندانونو کې بندیان په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ایساف وایي د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بشري حقونو نقص او زندانیانو ته شکنجه ورکول هغه عوامل دي چې له مخې دوی د افغان حکومت مشخصو زندانونو ته د زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولی دی. د ایساف ویان ګونټر کارس وایي د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي خپاره شوي راپور اعتبار دوی ته د تایید وړ دی. کارس چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل دوی هغو زندانونو ته افغان بندیانو د سپارلو بهیر ځنډولی چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې.
د یونما په راپور کې د افغانستان د توقیف په سیستم کې د بدرفتاری د پام وړ او مهمې دعوې خپرې شوې دي. د یونما د خپرې شوې معلوماتو له مخې چې ایساف یې هم اعتبار تصدیقوي، موږ هغه زندانیانو ته د افغان زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولی چې په راپور کې مشخص شوې دي.
جنرال کارس د هغو زندانونو او توقیف ځایونو نمونه وانخیستل چې دوی ورته د زندانیانو انتقال زندولای، او وی ویل په دې اړه باید یو نامه راپور ته مراجعه وشي. د ایساف ځواکونه ویان ویل چې په دې راپور کې د بګرام زندان یادونه نه ده شوې. ایساف یونامه او د افغانستان د دولت اړوند اورګانونو ته بلنه ورکړه چې د ګډو پلاویو لاره د یادو شوو زندانیانو وضعیت په پرلپسې توګه لنګدي وګوري. جنرال کارتس ویل کله چې دوی ته روښانه شو چې په یادو زندانونو او توقیف خانو کې شکنجه او نور ناوړه چارې پای ته رسیدلي، نو دوی به بیرته دغو مرکزونو ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ پیل کړي. که څه هم افغان چارواکي د یونما راپور یو مخردوي، خو اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د زندانیانو شکنجه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بللې ده. په کابل کې د برېټانیا سفارت مسؤلینو هم ویلي چې د دې راپور په اوریدو ډېر متاثره شول، او هیواد به هڅه وکړي چې د افغانستان د زندانونو سمبالښت او وضعیت ته ډېر پام وکړي. ایساف هم وایي چې دوی دا مهال د افغانستان د زندانونو مسؤلینو ته روزنه ورکوي تر څو پوه شي چې له زندانیانو سره باید څه ډول چلند وکړي.
ایساف ځواکونه وایي چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور جزئیات تاییدوي چې د افغانستان د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه پکې ښودل شوې. پر دې موضوع د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې بیا هم مرکه او تحلیلونه درته خبرو. تاسو هم که په دې اړه خاص نظر لرئ یا څه خاص تبصره او کومه تجربه لري، نو د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادۍ رادیو د اس ام اس په 813 شمیرې چې د اتصالاتو شمیره ده، په دې نمبر باندې په اس ام اس راوستوي او خپل د زړه حال او خپل نظر پکې د ازادۍ رادیو په پته ولیکي، له نورو سره به شریک شي. د کابل د ترافیکو پر ریاست نننۍ وسلوالي حمله 900 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن سهار د کابل په د مازنګ سیمه کې د ځانوژونکو وسلوالو یو ډله د ترافیکو د ریاست ودانۍ ته ننوتل او څو ساعته له امنیتي ځوانکونو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د هغو خبریالانو په ډله کې و چې د برید صحنې ته ډیر نږدې ورغلي وو.
نخته لمنځ مهال شاوخوا 15 بجې وروسته له هغه شروع شو او تر 2 بجو او 15 دقیقو پورې دوام درلود چې یو ډله وسلوال د ترافیکو د ریاست په ودانۍ کې ځای ونیو. امنیتي چارواکي وایي دغه حمله ځکه وکړه شو چې پولیسو په خپل عملیاتو کې له ډیر احتیاط څخه کار اخیستی تر څو شاوخوا ملکی خلک تلف نشي. د کابل امنیه قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي له جګړې وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دې حمله کې 15 ځانوژونکو بریدکوونکو برخه اخیستی و چې تولمان زولاړل
پای نفر انتحاری کې پر ریاست ترافیک حمله کړه بودان
15 تن انتحاری کسان چې د ترافیک پر ریاست حمله کړي و لمنځه یوړل شول. درې تن پولیس چې به وسلی او سهار وختي شهیدان شوی دي او سلور پولیس ټپيان دي. موټر چې مننه پکې ځای پر ځای شوی وو چاو دي دلی دي. دا تو په شاوخوا کې هوادوال چې په کورونو کې وو سرسری ټپيان شوی دي.
هغه زیاته کړه په ټولیز ډول په جګړه کې نن کسانو ته مرجو بلا وخته خغلی سالنګي زیاته کړه چې د ترافیک ریاست دو اتاقو ته هم په دې جګړه کې چې زیات مهم نه و زیان وخته. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د پیخي درنو چاودنو او ډزو له خو بارا پاتول
اوجب تدای مرمۍ فایر شت برام
هر و بجې وچې د مرمۍ غګونه مو اوریدل له خو بارا پاسیدم بام ته پورته شوم و مې لیدل چې مرمۍ او راکټونه فایر شول. د پولیسو د امن نظم په مسجد ته ولګیدل. تلفات مې نه لیدل چې څو کسان وژل شوي او ټپيان شوي.
وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت په غاړه اخیستی ده او رسنۍ ته ولیدي چې د دوی هدف د ترافیکو ریاست نه بلکې له هغه نه د مرچی په توګه ګټه اخیستی ده. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ولیدي چې د دوی هدف د ترافیکو ریاست سره خوا کې د سرحدي ځواکونو قمندانۍ کې د افغان ځواکونو بهرني روزون کې وو. طالبانو په حمله کې افغان او بهرني ځواکونو ته د درنې مرجوب لید اړول وېدا کړی ده چې افغان چارواکو رده کړی ده.
د کابل ښار د ترافیکو پر ریاست د پولیسو د ترافیکو ریاست تڅیرمه د پولیسو پر یو مرکز د ځانوژونکو حمله جزئیات مو اوریدل. د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی چې د طالبانو نننۍ حمله یو سمبولیک عمل دی. خغلی مجدوی طالبان په دې حملو سره په اوسنوي حساسو شرایطو کې د خپل قوت خودل غوړي. د حمله په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسته کې د طالبانو استازو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره په ځینو غونډو کې هم برخه اخیستې ده. لکه غلی مجد سره احمد زبیر ژمن مرکه کړي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجد، ستاسو له نظره دغه سي حمله چلوي خو وسلوال طالبان حملو ته شدت ورکړي د ولبل خو د سولې حادثه هم رواني کړي دی په یو ډول سره د دواړه حادثه په یو وخت کې څه پیغام سره لرلی سي؟
په حقیقت کې دغه حمله د دې لپاره نه و چې یو ځای فتح شي یا یو لوی لاسته راوړنه طالبان ولري، بلکې هدف تر دې بریده پورې یو سمبولیک هدف دی. دوی خپل پیغامونه په دې شکل رسوي چې که امریکایان خبره ته کښېنني نو دغسې مشکلات په آینده کې ډېر زیاتېږي او موږ زموږ روحیه ضعیف شوی نه ده.
نو که دغسې حملې دوام وکړي د سولې په پروسې باندې آیا ناوړه اغېز نه شي کولی؟
تر اوسه پورې د سولې پروسه شروع شوی نه ده. مشکل هم دا دی چې تر اوسه پورې د سولې پروسه اصلا شروع شوی نه ده. هیڅ یعنی داسې یو حرکت شروع شوی نه ده چې موږ وایو چې چېرته د سولې خبرې شروع شوي دي. هغه حرکتونه چې موږ ګورو یا ناستې چې کېږي هغه د مختلف لورو لخوا دي چې یوازې خپل نظریات څرګندوي. او دغسې مسایل دي چې موږ په بل کې په دې څو اونیو چې دغه شاهدان یو د دې ښکارندوی شي چې ډېر ضروري خبره ده چې د سولې پروسې ته موږ زور ورکړو او باید افغان حکومت له دې شرط څخه لاس واخلي چې وایي یوازې باید موږ سره خبرې وشي او نورو سره ونه شي.
نو تاسو څه فکر کوئ که د افغانستان دولت دغه شرط نه لاس واخلي چې وایي چې یوازې د دولت سره د خبرې وشي نو طالبان بل جګړې لاس په سر شي او څنګه
نورو سره خبرې کوي؟ نو دوی غواړي چې اول د امریکایان څخه پوښتنه وکړي چې تاسو څه غواړئ په افغانستان کې. البته یوازې دا خبره کافي نه ده چې امریکایان کله وایي چې موږ ځو کله وایي چې موږ 2013 کال نه دلته پاتې کیږو. باید روخان سیاست په دې حق له امریکایان هم ولري چې د افغانستان خلک هم په دې پوه شي چې واقعا څه تیریږي او څه په راتلونکي کې د څه شي انتظار باید ولري. دغسې مبهم سیاستونه په دې لامل ګرځېدلی ده چې تر ډېره پورې د سولې مذاکرات هم د یو
ډول ابهام شکار. ښاغلی مجد کچیر په قطر کې د طالبانو دفتر رسمن پرانستل سی او هغه رسمي خبرې هم همدسي پیل سی رسمن. فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا جګړه به یو څه کم سی؟
ګوري په ټول دنیا کې چې هر ځای لاخوالی دی او جګړې دي د مذاکرات شروع کېدل په دې معنا نه دی چې باید هلته جګړه ختم شي. مذاکرات دله پاره شروع کیږي چې مختلف لوري یو بل سره کینی او خبرې سره وکړي چې
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده او چله ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
خبری مجله اوري.
د غزنی ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو وایي بهرني وسلوال راځي او پر کلیوالو پیسې ویشي. دوی وایي چې د دې پیسو د ویشلو هدف دا دی چې دوی له خلکو غواړي چې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړو کې برخه واخلي. سلیم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت د زینو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له تیرې څه مودې راهیسې یوه ډله نابلده وسلوال راغلي او خلکو ته وایي چې د دولت پر ضد جګړه کوي، پیسې درکوو. دوی وایي راغلي بهرني وسلوال د یوې جګړې په بدل کې له 500,000 څخه تر 600,000 پاکستاني کلدارو پورې د کلیوالو یوې ډلې ته ورکوي او په دې توګه یې پر دولتي چارواکو بریدونو ته هڅوي. د غزنی د یک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرؤف وایي چې دغو وسلوالو زیاته برخه پاکستانیان او وزیر دي او ډیر یې پردو ژبه خبرې کوي.
د یک زیات پنجابیان موجود دي په هر حمله باندې کوم دی جنگ کوي. خلکو ته 15,000 تقریبا 17,000 روپۍ ویشي تر څو خلک جنگ ته وهڅوي او جنگ وکړي. خلک کې دی زیات تعلیم کوي د مینه جوړولای شي. هر څه د افغان طالبانو په واک دي چې دی دلته راورسوي او مینه ورته جوړ.
د میرویس په نامه د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي چې بهرنیو طالبانو د پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو او نورو دولتي چارواکو پر سر هم بیې ټاکلې دي چې که چا ووژل نو دوی ټاکلې اندازه پیسې ورکوي.
د ته هڅه یې د جنگونو وکي او مینونه کې د بازار ته لاړ سوري داسې لوړ پولیس چارواکي هغه وویلي عسکر وویلي ډېر داسې جنجالونه منځ ته راغلي چې د نور افغاني طالبان حمایه کوي او د هغوی تر څنګ پاکستاني طالبان په نورو کورو کې داسې وحشت خپروي که په رضا نه وي یا په پیسو سره نه وي په زور یې د لامل ګرځوي چې د جنګ وکړي.
د غزنی ولایت مقام وسلوال طالبان دواړه د غزنی په ځینو سیمو کې پر کلیوالو د وسلوالو د پیسو د ویش مسله راروي. د غزنی د ولی ویان نبی جان وایي تر اوسه پورې ورته داسې کوم خبر نه دی رسیدلی خو که داسې وي ضرور به یې په اړه یو څه کوي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي نه یوازې په د یک او ځینو نورو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو لخوا کلیوالو ته د جګړې په بدل کې پیسې ورکول نه مني بلکې په دغو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت ردوي. غزنی سږکال د اسلامي هیوادونو د تمدن مرکز ټاکل کیږي خو ویل کیږي چې زیاتېدونکي ناامني به د دې پروژې په وړاندې خنډونه ایجاد کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو او د هم د دې مخامنې خبری مجلې وروستی راپور. په نوې ډیلی کې د هغو 500 کسانو د محاکمې لومړی پړاو پیلېږي چې ویل کېږي پر یوې نجلۍ په ډلهیز ډول جنسي تیری کړی. دا درویش کلن نجلۍ محصله وه او له تجاوز وروسته د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې مړه شوه. په دې اړه د جرمنی د خبری آژانس ډی پی د راپور جزئیات فرح هیوت اوروي.
د ښځو پر خلاف د جرایمو د مخصوص محکمې رئیس قاضي یوګیش کنا د دې قضیې د مختبیولو مشر ټاکل سوی دی. د دې دوسیې سره په ارتباط یو شمېر وکیلانو وویل تمه ده چې عمومي څارنوال راجیو موهن به د 500 تورونو کسانو پر خلاف د وژنې، تجاوز، تښتونې او نورو جرمونو دوسیه وړاندې کړي. رسمي محاکمه به وروسته تر دې پیل سي چې تورن کسان د لګول سوي تورونو په اړه خپله دفاع پیل کړي. د تورونو کسانو مدافع وکیلانو وویل چې د هغوی موکلان بې ګناه دي. که د تورونو کسانو جرم ثابت سي نو د مرګ په سزا به محکوم سي. د پولیسو په وینا په پیښه کې یو بل شکیل کس چې عمر یې تر 13 کالو لږ دی په یوه بېله ځانګړې محکمه کې محاکمه کیږي. د تیر دسمبر پر 14 نیټه په نوی ډیلی کې د 20 کلن انجلی په یو بس کې چې په حرکت کې وو د اوسپنیزو میلو په ذریعه ووهل سو او وروسته په ډلهییز توګه ورباندې تجاوز وسو. زخمی سوی انجلی د درملنې لپاره سنګاپور ته یوړل سوه. دوی اونۍ وروسته یې سا ورکړه. دغه جنایت د هند خلک ډیر حیران کړل. هندیانو د ښځو د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه او پر حکومت یې د فشار راوړلو په مقصد بې سابقه اعتراضونه وکړل. د هند واکمن ګوند مشري سونیا ګاندي ژمنه وکړه چې له دغې قضیې سره به په ډیره منصفانه او عادلانه توګه معامله وسي. د هند یوه تلویزیون د راپور پر اساس یوه مدافع وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې ده چې په نوي ډیلي کې د روانو اعتراضونو او د دې پیښې په اړه د رسنیو له تبعیز ډکو قضاوتونو له مخې دغه محاکمه باید له نوي ډیلي څخه د باندې یوې بلې محکمې ته منتقل سي. ویل سوي چې ستره محکمه به ډېر ژر د مدافع وکیل پر دې غوښتنه غور وکړي.
مخامنی خبری مجلې ورستای راپور. قدر من اوریدونکو د دې د مخام شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. یو بل نیم ساعت ورستې خبری